یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازار هرکلی کوم. وړاندې په خپرونه کې اوري د بغلان پر ورستې نام نه یو به د کورنۍ چارو وزارت د ویان څرګندونی واوري.
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري. موږ امنیتي د فایز واکونه د طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي.
په ننګرهار کې د میوه باغونه ډیر سوي.
ترجیم لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړې ده.
افغانستان د بیلابیلو مرغانو کور خود شکار ویره هم ورسره ډیره ده.
په دې هیواد کې مړزان، هیلې، کارغان، بازان، هدهد، کوترې، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي خو ژوند یې امن نه دی.
دا به هم واوري چې اروپایي ټولنه او هند هڅه کوي د آزادې سوداګرۍ درول سوي بحثونه بیا پیل کړي. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو لومړی خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام. زلمی خلیل زاد خبردارای ورکړی چې طالبان د سولې لار غوړه نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. د کورنۍ چارو وزارت په بغلان کې له درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي او اروپایي ټولنه او هند نن د آزاد سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیلوي. بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد خبرداري ورکړی چې که طالبان د سولې لار غوړه نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. خغلی خلیل زاد سیمې ته د خپل سفر په پای کې په برلین کې د څو لویدیځو هیوادونو له استازو سره په غونډه کې له ګډون وروسته پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې که طالبان د سولې او روغې لار خپله نکړي نو امریکا به د هغو افغانانو تر څنګ ودرېږي چې غواړي جمهوریت پر ځای پاتې شي. خلیل زاد زیاتوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د زور له لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد یوه بې ساري نړیواله اجماع رامنځته شوې. خلیل زاد د ټولو اړخونو پر سیاستوالو غږ کړی چې له دې فرصت څخه کار واخلي. په همدې حال کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتانو پرون یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیا، ناروې، امریکا او همداراز د ناټو ځانګړو استازو په برلین کې له پرونۍ غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې چې شل مادې لري ویلي چې دوی په افغانستان کې د زور له لارې د یو حکومت له جوړېدو سره مخالفت کوي. له دې غونډې سره د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی هم د ویډیو کانفرنس له لارې یو ځای شوی وو. د طالبانو د مرکچی پلاوی مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی طالبان د سولې پلاوی غورځنګ وباله.
د افغانستان اسلامي امارت له کوم وخت چې تاسیس شوی ده له وخت تر اوسه پورې همیشه په داخل د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېرې هلې ځلې کړې دي او ډېر ګامونه اخیستي دي. بلکې زه په حقیقت کې ویلی سم د اسلامي امارت ابتدا پیدایش هم د صلح په خاطر باندې و.
خود پرونی غونډه ګډونوالو په خپل ګډه اعلامیه کې د روان تشدد د دوام ډیر پر طالبانو واچوله او له دې ډلې یو غوښتل چې نا اعلان شوی پسرلنی عملیات ودروي او ژر تر ژره روغتونونو، ښوونځیو، جماعتونو او نورو عامه ځایونو ته نږدې بریدونه پای ته ورسوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په بغلان ولایت کې له درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ رادیو ته ویل چې د تیرې ورځې په جګړو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. ښاغلی آریان د تلفاتو دقیق شمیر ونه ښود خو ویل چې په دې سیمه کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان دي.
مشترک امنیتی ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
له دې مخکې افغان چارواکو او طالبانو د بغلان په دهنې غوري، نهرین او د مرکزی بغلان ولسوالیو کې د درنو جګړو خبر ورکړ. ایو افغان چارواکو ویل چې په دې جګړو کې شاوخوا سلو طالبانو ته مرګجوب لاړولې او طالبانو ویل چې په دهنې غوري کې د دولتي ځواکونو 15 قرارګاوې نیولې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یو دوه ورځنی سفر په مخه په سعودي عربستان کې دی. عمران خان ته د دې سفر بلنه د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ورکړې. عمران خان غواړي د هغه څه په خاطر چې اسلام آباد په کشمیر کې د هند لخوا د بشري حقوقو سرغړونې بولي د ریاض ملاتړ جلب کړي، خو ریاض له نوي ډیلی سره په اړیکو کې ډیر احتیاط کوي ځکه هند د سعودي عربستان د تیلو لوی پیرودونکی او مهم تجارتي شریک دی. د عمران خان له سفر مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه هم سعودي عربستان ته تللی و او پرون یې له ولیعهد سلمان سره وکتل. تمه ده چې عمران خان به له سعودي مشرانو سره په جدي ښار کې وګوري. ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه او هند په خپل نننۍ سرمشریزه کې د آزادې سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې مشران پرون د پرتګال په پورتو ښار کې راغونډ شوي وو او ټاکل شوي چې نن د هند د صدر اعظم نریندرا مودي هم د ویډیو کانفرنس له لارې له دوی سره یوځای شي. د هند او اروپایي ټولنې ترمنځ د آزادې سوداګرۍ موضوع په 2013 کال کې د تعرفې د کمیدو، د اختراعاتو د ثبت، د حق د خوندیتوب او په اروپا کې هندي وګړو ته د کار د جواز په شمول د ځینو دلایلو له امله درول شوې وې. اروپایي ټولنه او هند په داسې حال کې چې د اړیکو د پراخولو هڅې کوي دواړه د چین اقتصادي ځواک ته هم اندېښمن دي، خو ځینو ډلو لکه د بخښنې نړیوال سازمان چې فعالانو یې د سرمشریزې د ځای مخې ته د اعتراض لپاره شمې ولګولې، د اروپایي ټولنې له مشرانو غوښتي دي چې د مودي د حکومت لخوا د اپوزیسیون د ځپلو مسله له پامه ونه غورځوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونې لمرنی مطلب ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د محل په بغلان ولایت کې امنیتي وضعیت کنټرول شوی دی. دغه وزارت وایي طارق آریان ادعا کوي چې د جګړو پر محل طالبانو د عامو خلکو له کورونو د مورچل په توګه کار اخیستی، خو په خبرې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه ډلې ته درانه تلفات اړولې دي، خو طالبان بیا دا موضوع ردوي او وایي چې برعکس افغان ځواکونو د خلکو کورونه، جماعتونه او کلینیکونه د مورچل په توګه کاروي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار راکوي.
افغان حکومت په بغلان ولایت کې د څو ورځنیو شدید جګړو د کنټرول خبره کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نا مهال په ولایت کې جګړه شدید نه ده او ادعا کوي چې افغان ځواکونو طالبانو ته درنه مرګزوب له هم اړولې ده. هغه ادعا چې طالبان یې نه مني.
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري، ځینې تحرکات موجود دي د دښمن له خوا نه. موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي او هم موږ مشترک امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې دوی ته د درنو تلفاتو د وختو اداره رد کړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو ویډیو خپره شوې چې پکې طالب وسلوال ښیي چې پیکاوې او آر پی جی کلاشنکوفونه ورسره دي او د یو کور څخه د افغان امنیتي ځواکونو لوري ته ډزې کوي. په دې ویډیو کې د کور ښځې او ماشومان همدارنګ یو سپین ږیری سړی هم ښکاري. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان دا ادعا هم کوي چې طالب وسلوالو د دغه ولایت په ولسوالیو کې د عامو خلکو له کورونو د مورچل په توګه کار اخیستی دی. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او ملي دفاع وزارتونو ویاندویانو پر ټویټر لیکلي چې طالب وسلوال د خلکو له کورونو د سپار په توګه کار اخلي او د دې لپاره چې عامو خلکو ته زیان ونه وړي په زلونو د افغان ځواکونو عملیات یا لغوه شوی او یا هم ځنډیدلې دي. خو طالبان بیا دا ردوي. د دغه ډلې ویان د بهولا مجاهد ازادي راډیو ته په یو اصول صحیح پیغام کې ویلي چې بغلان ولایت کې دغه ډلې ته د اوښتو تلفاتو ادای هم راکاو. بل دا وویل چې افغان ځواکونو د خلکو له کورونو، جومات او کلینیک نه د مورچل په توګه کار اخیستی دی. ښاغلی مجاهد ځینې ویډیوګانې ازادي راډیو ته راستولې دي. په هغه کې ښکاري چې د یو جومات نه پوسټې دوی ویجاړوي. البته دا دوی کوي چې دا پوسټ افغان ځواکونو پورې اړوند وي. بل خو د پښمال کې د کومندو ځواکونو د لوا کومندانۍ چارواکو رسنۍ ته ویلي د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ کې د طالبانو محاصره ماته کړې ده. د دغه لوا کومندان صفی الله امیری رسنۍ ته ویلي چې تیر شپه طالبانو په نهرین ولسوالۍ کې هم حمله کړې، خو په خبره افغان ځواکونو دغه ډله بیرته په شا تمبولې ده. په دې اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 5 ورځو په دې خوا په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارنګه د طالبانو ترمنځ شدیدې نښتې پیل شوې دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ او د افغان ځواکونو مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شوي وو، چې اوس د بغلان د سیمه ییزو چارواکو په خبره سقوط شوي ځایونه بیرته د افغان پوځ لاس ته ورغلي دي. بلې فریباجانې،
ډېر زیاته مننه کوم. دوستانو، د بغلان ولایت امنیتي وضعیت په اړه مو واوریدل. د یوازې بغلان نه دی، بلکې د افغانستان څو نور ولایتونه هم دي چې په دې وروستیو کې مخصوصا وروسته لدی چې امریکا او ناتو ځواکونو اعلان وکړ چې له افغانستان څخه خپل سرتیري باسي، نو په دغو ولایتونو کې د طالبانو د جګړو ډګرونه تاوده ساتلې دي. کته هم ناتو ځواکونه او امریکا په وار وار پر دوی ټینګار کړی چې باید سولې ته غاړه کړي. په همدې لړ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذ یو ځل بیا ټینګار کړی چې کچيري طالبان د سولې لار غوړه نکړي، نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې په افغانستان کې د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې د ازادي رادیو له تاجکی څنګه سره هم په یو مرکه کې ورته خبره کړې و، ویلي و چې طالبان د وې دوامدار جګړې او سولې ترمنځ دوه انتخابونه لري. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره زمام راج ملندر سره د ټلیفون پر کښه دی. ان صاحب، خبرونه ته شرغلی کته سي د زلمی خلیلزاد نوې څرګندونو په اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
زلمی خلیلزاد، تقریبا ور مورز لازادی راډیو سره د ازادي راډیو له تاجکی برخه سره په یو مرکه کې هم ورته څرګندونه کړې وي، خو وسی د ټویټونو په یو لړۍ کې یو ځل بیا پر هماغه خبرو ټینګار کړی دی. نو مولوی پر خپل ټوئیټر د لویدي ډیپلوماټانو دی وی ورسته غونډه پریکړه لیک ته اشاره کړی چې په دې پریکړه لیک کې پر طالبانو ټینګار شوی چې خپل اعلان شوی پسرلنی عملیات دی ودرئ. زلمی خلیلزاد دغه پریکړه لیک پر خپل ټوئیټر شریک کړی دی او ورسره لیکلی دی چې د تاشکند، دوحې، کابل او دوشنبه ته ورستوي کې سفرونه لرل او ټینګاری دی افغانستان په سولې وو او همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د یو سی ویزي اجماع په جوړولو باندې ټینګارو دی. وی د سفرونو ورسته په برلین کې په دغه غونډه کې د لویدیځ ډیپلوماټانو سره برخه اخیسته ده. لویدیځ ډیپلوماټانو په دې پریکړه لیک کې ویل دي چې په افغانستان کې به د هیڅ داسې حکومت ملاتړ دوی ونه کړي چې هغه د زور لارې یا د پوځي قوت د کارولو لارې واک ته ورسیږي. په دې کې فرانسې، جرمني، ایتالیا، برتانیا، ناروی او امریکا او د غرست ناتو نور ځنګړو استادو برخه اخیستي و. زلمی خلیلزاد هم په دغه غونډه کې وو. د په خپل ټوئیټر باندې لیکلی دی چې دا وس په افغانستان کې د سولې لپاره یو نادره نړیواله اجماع منځته شوې ده او ټول نړۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د خبرو لاري دی یو جوړجاړي د رامنځته کېدو ملاتړ کوي او هر هغه هڅه ردی چې هغه د پوځي لاري دی واک تپلی. زلمی خلیلزاد په دې ټوټ کې دام ویلی دی چې په دواړو خواو کې افغان مشران باید دغه فرصت چې د یو تاریخي فرصت بللی دی سولې او یو سیاسي حواري لپاره مهم وګڼي، له دې استفاده وکړي او په افغانستان کې څلويخ کلنه جګړه پای ته ورسی. د مخکې هم ما چې یادونه وکړه چې د ازادي راډیو له تاجکی برخه سره په یو تفصیلی مرکه کې هم ورته څرګندونه کړې وی، ویلي و چې د افغانستان د جګړې دواړه لوري دوه انتخاب لري، یا دا چې د سولې لارې یو جوړجاړې وکړي او د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي چې په هغه صورت کې به نړیواله ټولنه مرسته او ملاتړ وکړي، او یا دا چې یو دوامدار جګړې ته دوام ورکړي. ځکه د په وینا هر لوري کې جګړې ته ترجیح ورکړي، جګړه په افغانستان کې پای نه لري. د په دې مرکه کې ویلي و
اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف
نمره باید وایم چې موږ هدف ته ده چې دوار اړخونه سولې ته در رسیدو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنگ لاره ونیسي، خو که دا پریکړه وکړي افغانستان به یو دوامدار جګړې سره مخ شي.
په په دغه ټویټونو کې چې د تازه خبره کړې دي تقریبا هم دا خبره تکرار کړې دي او ویلي دي چې د طالبان د سولې لاره غوره نه کړي، هغه څه چې د ویلي دي چې د یوې اجماع او جوړجاړي پر بنسټ باندې د افغانستان راتلونکی ټاکي. نو بیا به د زلمی خلیلزاد په وینا امریکا متحده ایالات متحدانی په هغه افغانانو سره ودرېږي چې د ده په وینا د جمهوریت لپاره لیواله دي، ملي یووالي غوښتونکي دي. دا وایي چې د نړیواله اجماع چې دا اوس دی ورته اشاره کوي چې رامنځته شوې ده، دا یوازې په سوله باندې ټینګار نه کوي بلکې له افغانستان سره د یو دوامداره ملاتړ ټینګار دی او همدارنګه د یوې نوې مرحلې ته
بله. فکر کوم ته تخنیکی ستونزه وه د دوی خبرې مو تر پای ونه اوریدلې، خو په هر صورت هغه مهم ټکي مو له اجمل ان څخه واوریدل چې وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا ټینګار کړی چې کچېری طالبان سولې ته غاړه کښېنږدي یا د سولې لار غوره نه کړي نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو تر څنګ ودرېږي چې په افغانستان کې جمهوریت غواړي او یا د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. سمو خبرونه له حمید عملر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو دم کړي به اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې د ارچی او شهروان کانالونو چارې بشپړې او ګټ اخیستنې ته وسپارل شول. د دغې ادارې ویا نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دغه دوه کانالونه د تخار او کندوز ولایتونو ترمنځ ګډې پروژې دي چې چارې په اساسي ډول بشپړې شوې دي.
دغه پروژې د آسیا پراختیا بانک په مالی لګښت تطبیق شوې چې تر شپېته میلیون امریکایي ډالرو زیات لګښت پرې راغی.
د ښاغلي خپلواک په وینا دغه کانالونه له 5000 هکتاره زیاته کرنیزه ځمکه خړوبوي او شاوخوا 200000 کسان به په مستقیم ډول له ګټو یې برخمن سي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دې ته ورته پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له ننګرهار ولایته بهر ته د تالک ډبرې صادرات یو ځل بیا پیل شوي دي. دا دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه کانی ډبرې هند، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، ازبکستان، تایوان، جرمني، کولمبیا او سریلانکا ته صادرېږي. د نوموړي په وینا په تیرو دوه میاشتو کې د دغو ډبرو زرګونه ټنې صادرې شوي چې شاوخوا 100 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوی. د ننګرهار ولایت په خوږیانیو، شیرزادو او شینوارو ولسوالیو کې د تالک ډبرو کانونه شته چې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اثر په وړاندې د افغانۍ یو بای یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ چلوي خپله، یو یورو درې نوي افغانۍ شل پوله، یو پوند 115 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 120 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1290 افغانۍ.
زموږ غلازدې راډیو اوري. اوس مې ونړي ولا موضوع اروپای ټولنه او هند هڅه کوي چې د آزادۍ سوداګرۍ ترول سوي بحثونه بیا پیل کړي. دوی بنن په یو غونډه کې پر دې هم خبرې وکړي چې د اروپای ټولنې پر اوو وشت غړو هیوادونو د کورونا اغیز څنګه کم کړي. تفصیل په دې راپور کې
د اروپای ټولنې مشران نن د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره یو ویډیوئي غونډه ترسره کوي. پلان دا و چې مودي به د غونډه کې په فزیکی ډول برخه اخلي، خدا چې هند کې د کورونا څپه زپون کده هغه اړ شو چې له دې پلان تیر شي. اروپایي مشران په همدې هدف د پرتګال په پورتو ښار کې راټول شوي او تمه ده دوی د دې ټولنې او هند ترمنځ د سوداګرۍ هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې له 2013 کال راهیسې په ټاپه ولاړ دي. دا بحثونه د تعرفې د کموالي، د معلوماتو د زیرمې د خوندیتوب او په اروپا کې هندي کسبکارانو ته د کار کولو د حق پر سر درېدلې دي. اوس هند او اروپای ټولنه هڅه کوي چې خپل منځي اړیکې پیاوړې کړي، ځکه دواړه لوري د چین د مخ پر ودې اقتصادي قدرت په اړه ګډې اندېښنې لري. د هند او اروپای ټولنې له همدې غونډې سره هممهاله بیا ځینې ډلې له هغې جملې د بخښنې نړیوال سازمان له اروپای ټولنې غواړي چې د مودي د حکومت لخوا د هغوی د مخالفانو ځپل هیر نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د پرتګال څنګ د نننۍ غونډې ځای ته نږدې شامې بلې کړي او ویلي دي دا کار یې هند کې د تورو ورځو او د بیان له ازادۍ او روغتیایي خدمتونو نه د خلکو د بې برخې کولو په غبرګون کې کړی دی. اروپای ټولنې له نننۍ غونډې د مخه د کورونا ضد واکسین د ګړندې کولو پر لارو چارو هم خبرې کړي دي. دوی د امریکا د هغه وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې چې ویلي دي د کورونا واکسین د امتیاز د حق ساتنه باید وځنډول شي ترڅو واکسین په زیاته اندازه تولید شي. له دې وړاندې هند او جنوبي افریقا هم د واکسین د تولید د دغه حق د لمنځه وړو غوښتنه کړې وه. دا کار بېوزله هیوادونو ته هم زمینه برابروي چې په خپلو لابراتوارونو کې د کورونا ضد واکسین تولید کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلاصې رادیو اوري دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وډه ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفوازه اوریدلای شي. نن د می اتمه نیټه ده د کډوالو الوتونکو نړیوال ورځ ده. دا ورځ داسې محل را رسیږي چې لا هم په افغانستان کې الوتونکو شکار کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیرې شي چې په دې هیواد کې 428 ډوله الوتونکو موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتن کړي. نور تفصیل به په دې راپور کې وره.
افغانستان د پراخ غرونو او سیندونو په لرلو سره د الوتونکو د استوګنې لپاره خصي مبلل کیږي. په دې هیواد کې د الوتونکو بیلابل ډولونه په ځانګړي ډول مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوتري، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي، خو ژوند دی امن نه دی. زیات شمیر خلک شته چې الوتونکو ته څنګهرونه نیولې وي چې ښکاری کړي. فرا چې د الوتونکو د اوسېدو لپاره خصیمه ده، خو د غلطې ښکاریان هم کم نه دي. شپږویش کلن محمد یونس د همدې ولایت اوسېدونکی دی. دا وایي په دلوه، هود او حمل کې سیمې ته زیات الوتونکي ورځي چې د ښکاریانو کار هم ورسره جوړ وي. د ده په خبره د یادو میاشتو پر مهال ښکاریان له بېلابېلو لارو نه په ګټنې الوتونکي ښکار کوي.
د ښکار سره ډیر من لرم او د مې شوق دی، نو په دغه مخه باندې موږ هر څو ورځې کې یو ځل ځول سوالي ته هم لرې نږدې سیمو ته خو چې د ښکار زمينه ته مساعد اوسې، نو فراشه د غرونو کې دشتونو کې کسړې مرغانو پسې اوسې او کې حیوانات پسې اوسې، هلته ښکار زمينه موجوده ده. کبان سشکل تر اوسه پر رود نور غلی زمينه سم وسیدو سادرو دغه د نورسته کبان شکار هم کوي سو.
کډوال الوتون کې د نسل د تولید د خوندې سیمو مندل او د غشان د اقليمي شرایطو په پام کې نیولو سره له یو هواد بل ته کډوال کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د الوتون کې ډېرې د منځنۍ اسیا له هوادونو افغانستان ته راځي او دغه هواد د لویدیس پر لور ځي. که څه هم د افغانستان د جمهور رئیس د یو فرمان لمخي په دې هواد کې د الوتونکو ښکار منع شوه، خو مخه اله هم نه دنیول شوه. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان باور لري چې اوس مهال په افغانستان کې د الوتونکو د زیات شمیر ډولونو نسل دوره کې لګواخ سره مخ دی. لډلې محب الله فضلی ازادي رادیو ته ویل
افغانستان بے فاتل شو وحشی ڈولونو پولیس کے شامل دے لبنان خاد جو نڑیوال کنوانسون پلومڑی زنما کی ہم شامل دے والے لبادا مرغا پا دے تو کلونو کے دا سپین زانا پا ہوگو زائیتی چی قرار مخی با دے دا مرغا راتل او حال تا بے سوگن کے دا والے لبادا مرغا پا دے تو کلونو کے دا جوائی ندی لیدل شوائی دا مرغا پا افغانستان کے.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیري خی چې په دې هیواد کې 423 ډوله الوتونکو موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکو دي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې اوس مهال د کډوالو الوتونکو نږدې 50 ډولونه دور کېدو لګواخ سره مخ دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په پروان، کاپیسا، پنچیر، بغلان، کندوز، د غزنی ولاړې اوبه، د بلخ دشتې، فراه او هرات ولایتونو کې په زیات اندازه کډوال الوتون کې موجود دي. د دې ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جمال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د جغرافیوي موقعیت له مخې چې ښه هوا هم لري، د کډوالو الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده. د ښاغلي ناصری په خبره، افغانستان د نړیوالو ژمنو پر بنسټ د کډوالو مرغانو لپاره د اوسېدو سیمې، په ځانګړي ډول د کابل قول حشمت خان، د غزنی ولاړې اوبه، د درقد او امام صاحب جزیری او ځینې نورې سیمې جوړې کړي، او دغه شان په دې هیواد کې یو شمیر نورې طبیعي سیمې هم شته چې الوتونکي هلته ژوند کوي. د ده په خبره، په نیمروز کې د کمال خان او په هرات کې د سلما بند له جوړېدو وروسته دغه سیمو ته زیات شمیر کډوال الوتونکي راغلل. خو دا چې ولې د ښکار کولو مخه نه نیول کېږي، نوموړی په اړه وایي:
بدبخت حالات په افغانستان کې اوس هم د فقر له وجې نه، د جنګ ناامنۍ له وجې نه د ښکار ګراف شتون لري، او موږ د دې ورځې امیدواري لرو چې د واضح او مشخصو برنامو تطبیق سره وکولی شي چې د ښکار هغه ګراف راټیټ.
د مای اتمه د کډوالو الوتونکو په نوم نومول شوی. په دې ورځ په نړۍ کې د الوتونکو د ژوند پر اهمیت او د ځمکې لپاره د دوی پر اړینوالي بحثونه کیږي. خدا چې په افغانستان کې د ښکار لامل د یو شمیر نسلونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، ځینې باور لري چې افغان حکومت او د دې هیواد یو شمیر اوسیدونکي دې موضوع ته ډیر پام نه کوي، او د الوتونکو ښکار ورته د ساتیرۍ یوه لوبه ښکاري.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سمه ښه ازادي راډیو اوري. اوس به ننګرهار ولایت ورسو چې ریشي د کرنی څنګه د دې ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې کاروانګرو ته د میوه باغونه جوړ کړي دي چې اوس ښه حاصلات لري. په جلال آباد کې زموږ همکار د ننګرهار د کرنی رئیس انعام الله صافی سره په همدې موضوع مرکه کړي، او په سر کې ترې پوښتلی چې تر اوسه په کوم ولسوالیو کې او پر څومره ځمکې دا نوي باغونه جوړ شوي دي.
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی. البته تقریبا په 1900 ولسوالیو کې فعلا دغه بهیر جریان لري، او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو. خو یې ساره کو شیرزاد او په دغه بازي ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي. نو په الحال موږ د دغه دواړو ولسوالیو نه پرته په ټولو ولسوالیو کې د پلان مطابق 2000 جریبه مسمر باغونه به جوړ کړو.
هغه باغونه چې تاسو اوس پی پیل کړی دی څه ډول موسمیر دی؟
تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې موږ ترجیح سترسو ته ورکو چې دا ستراتیژیک فصل دی، او موږ غواړو چې هغه واردات 180,000 ټنه دا رقم کو. نو د دې لپاره ترجیح مو لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړې ده، او د سپین غر په لمنو کې چارمغز او پرسیمن سرام لوک چې ورته وایي دې تم ډیر پام دی.
تیرو کلونو کې چې د زراعت ریاست د چتر لاندې حکومت والیو کی باغونه جوړ شویو، داغه نتیجه څنګه وسکل؟
زه فکر کوم چې دغه درې څلور شیانو بهترینه نتیجه ورکړې ده. وسکل تاسو په مارکیټ کې وکتل، تاسو مطبوعات ډیره ښه ارزونه کړې و چې مالټا او لیمو دا کاملاً حتی د بین المللي تولیداتو سره رقابت کولای شي. شفتالو زمنګ د افغانستان ګډ ګډ د سکل د ننګرهار نه لاړ. خو زراعت چې دی دا تحقیق ته اړتیا لري، نورو څېړنو ته اړتیا لري. ساينس هیڅ وخت په یو ځای باندې باید ولاړ نوینو. حتی مو دادی منګه په ننګرهار چړنیز زراعتي فارم کې په خورما باندې چړنی پیل کړلې. نو ستونزې مشته، مشکلات هم شته، خو دغه تولید لا هم کفایت نه کوي. موږ په دسه لارو چارو باندې فکر کوو چې دغه تولیدات څو چند شي، ځکه د ننګرهار اقلیم د نورې دنیا نه ډیر متفاوت دی. خاورې ډیر خپل د قنان ډیر زیارکخه دي. په دغه تولید باندې منګه تکافو نه کوو، باید دا څو چند شي.
د ننګرهار د کرنی رئیس انعام الله صافی و چې په دې ولایت کې د نویو باغونو د جوړېدو په اړه څرګندونې کوله.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او دغه سکه د انټرنیټ اسانتیا لرینو د ازادي رادیو ویب سټ ته هم ورسی کولای سئ زموږ دغه خبرونه کومونی اوریدلې بیا یو وری او یا په ژوندۍ بڼه وری نو راپورونه خبرونه تحلیلونه هم لوستلای سئ او اوریدلای سئ پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او دغه زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د مخران تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12 89 او د افغانستان په ټول لوی شهرونو کې د اف ام پر 15 صفه صفه وځي اوریدلای سئ په دې سره ورسیدلو د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې 12:30 دقیقې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره چې له احمد تکل څخه خبرو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیل زاد خبرداري ورکړی چې ک طالبان د سولې لار غوړه نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. خغلی خلیل زاد تیر شپه پر ټوټر په یو بیان کې ولیکل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د زور لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد یو بې ساري نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتانو پرون یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د بندیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، برتانیا، ناروې، امریکا او همدارس د ناتو ځانګړو استازو په برلین کې لپاره غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د زور لاره د یو حکومت له جوړېدو سره مخالفت کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په بغلان ولایت کې له درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د تیرې ورځې په جګړو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یو دوه ورځنی سفر په مخه په سعودي عربستان کې دی. عمران خان غواړي د هغه څه په خاطر چې اسلام آباد په کشمیر کې د هند لخوا د بشري حقوقو سرغړونې بولي د ریاض ملاتړ جلب کړي او تمه ده چې اروپای ټولنه او هند به په نننۍ سرمشریزه کې د آزاد سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. دا سرمشریزه پرون د پرتګال په پورتو ښار کې پیل شوه او ټاکل شوی چې نن به د هند صدر اعظم نارندرا مودی هم د ویډیو کانفرنس له لارې ورسره یو ځای شي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو سم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو په ګټه پیسې راوړو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخت کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د اصلي او قصي مرکز محکمو د نشئی موادو دیرش قاچاقون کې په مجازاتو محکوم کړل. ل نشئی مواد سره د مبارزې عدلي او قصي مرکز ابتدایه او استناف محکمو دیرش قاچاقون کې چې د امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو د قاچاق د شپږ بش قضیو په تړاو نیول شي وو د دریو څخنیول بیا تر وو کال پورې په بند باندې محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ویل ل محکوم شو یو قاچاقون کو سره 103 کیلوګرامه هیروئین، 103.5 کیلوګرامه تریاک، 50 کیلوګرامه خیخا، 3 کیلوګرامه ډیر چارس او 350 لیټر ډیر شراب نیول شوې دي. پولیسو په نګرهار ولایت کې 300 کیلوګرامه ډیر نشئی مواد ونیول. په نګرهار ولایت کې له نشئی مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په خوګیانو، شیرزادو او مومندره ولسوالۍ کې 20 کیلوګرامه چارس او 30 کیلوګرامه تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي رادیو ویل دوهم عملیات چې په جلال آباد ښار کې وشول په نتیجه کې 14.5 کیلوګرامه چارس، څاندزه خیخه او کیمیاوي مواد هم ونیول شول. د نشئی موادو د دې څلورو قضیو په تړاو اته تنه هم نیول شوې دي. په بلخ او کندوز ولایتونو کې تر 600 بوتلو ډیر شراب د قاچاق پر مهال ونیول شول. په لومړي ګام کې 150 بوتله شراب چې له حیرتان بندر څخه په یو موټر کې بار شوی او په پام کې وشي سمنګان ولایت ته قاچاق کړل شي، د حیرتان بندر په دوراهي سیمه کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ویل شي په دوهم اقدام کې له نشئی مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت ریاست د کارکونکو په همکارۍ په کندوز ښار کې یو تن له 15 بوتله شراب سره ونیو. د دې دوه قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. او دونه روستی پی خداده چی پا خوست ولایت که چلور نیم جیری بزمکه ده ککنارو لبوجو چخه پاکشوه. ده خوست ولایت پولیسو دیده ولایت پا تنه اولسوالهی که دری عملیت بکلل چی پا نتیجه که چلور نیم جیری بزمکه ده ککنارو لکخ چخه پاکشوه. د خوست امنی قومندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې تر دې عملیاتو مخکې له محلي خلکو سره خبرې شوې دي او دوی په پام کې لري چې د خوست ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د کوکنارو کښتونه واړوي.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې سخت کال په سلو کې 50 یا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوی دي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابې دي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کې اضافه کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان درې لویدیځ ولایتونه د هغو معتادینو په استوګنځایونو اوښتي چې له ایران څخه په زور راسړل شوی دي.
بهرام حکمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حکمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیرې معتادین دي.
دا چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته، په دې اړه د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې له مشر معروف قادری سره مرکه لرو.
عمده عوامل هغه بیکاری دي. کار کې سلای مصروف کیږي، سلای پیسې لري، سلای خراب ځایونه نکینی.
د ارمان په نوم یو معتاد وایي چې تر اوسه سلوي خلک افغاني په نشو کې راڅختلې دي.
ما بس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پریمانه دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
اوره ودرېګا په دې تو څو چیرې منډې وهې
زسم چې د خپل قاتل په خاطر څه به چینه کړم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي سخ کال هم په سلو کې 50 یا کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي. د کورنی چارو وزارت زیاتوي د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې سخ کال بیا د افغانستان په څو ولایتونو کې کوکنار کرل سوی چې ډیره برخه یې د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې کرل سوی دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د افغانستان دولت د جګړې تر څنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې لګښت یوازې نشي پوره کولای. له همدې امله اړتیا لري چې نړیواله ټولنه په مالی او تخنیکی برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له افغانستان څخه په بشپړ ډول د بهرنۍ ځواکونو وتلو او په نظامی عملیاتو کې د افغان نظامی ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستلو سره سم د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت د دوام خبره راپورته کړې ده. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت په اړه څېړنه بشپړه شوې او په هغو سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی چې هلته شرایط ورته برابر و. له نشې موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې سږ کال په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي و چې د دولت او وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
موږ د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی دی. د ننګرهار په هغو سیمو کې چې شرایط سم و 100 هکتار ځمکې مو د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. که شرایط برابر سول په نورو ولایتونو کې به هم د کوکنارو کښتونه واړوو. په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي او کوکنار د هغوی په ملاتړ کرل کیږي. له بده مرغه چې سږ کال هم ډیری کوکنار په جنوبي او جنوبي شرقي ولایتونو کې کرل شوي چې څو مثالونه یې د کندهار، هلمند، روزګان او بدخشان ولایتونه دي.
و من جمله بدخشان.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې د کوکنارو یو فصل بشپړ شوی او د کندهار، هلمند او روزګان ولایتي شوراګانو په وینا بزګران وکولای سول چې د کوکنارو د کښتونو نه اړولو لامل له کوکنارو څخه نږدې ټول تاریخ را ټول کړي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبانو چې تیر کال کومې سیمې نیولې تر اوسه هم په بشپړ ډول په واک کې دي. د دې سیمو په ډېری مځکو کې بزګرو د یو فصل کوکنارو نیش وهلی او د بل فصل کوکنارو لپاره ځانونه چمتو کوي. د زابل پخوانی والی محمد اشرف ناصری وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامی ځواکونو له وتلو سره سم د افغان نظامی ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت ډیریږي، خو هغوی نسي کولای چې په اوسنیو امکاناتو یوازې هم له طالبانو سره وسلواله جګړه او هم له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي. د کوکنارو د کښت د کموالي دپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي. دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت دي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدلی کېږي.
د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت خبره داسې مهال راپورته کېږي چې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمینی څېړنو له مخې پروسږ کال په همدې سیمو کې 2,30,000 هکټار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه.
آیا پوهیدلاست چې نشه یي مواد پر سترګو څه ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ملک الدین نجم خبرې واورو.
نشه کوي چې سترګو ته سوزش مېسر اوړي، څوک چې دا مواد استعمالي فکر کوي چې په سر کې چې ګرځي لکه خاوري په سر کې پراتی شګه شګه کېږي په سر کې سوروالې مېسر اوړي، پله د مخدره توکي زهرجن مواد لري په خپل منځ کې چې دا کله سترګو ته داخل سي د خپل سر کې جذبي او دی ویني په واسطه بنیم د سترګو نور برخه ته ورځي، لکه د سترګو شاته سي شبکې ورته ویل کې یغل ته ورځي، نو دلته دیت خرابي د په مرور زمان د سترګو شبکې تخریبوي، شخص پله نه پیږي ورو ورو دیت کمیږي بلاخره باید رندوالی کړي، یو هغه رندوالی دایمي رندوالی دی 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 خپل هغه تنه راځي اولی حالت.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو خلک شکایت کوي چې له ایران څخه په زور راسلل شوي معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ستنیږي، بلکې د دوی په ولایتونو کې پاتې کیږي او خپل نشو ته دوام ورکوي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم دا مني چې د هر کال په تیرېدلو سره معتادین ډیریږي او دوی د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نیمروز ولایت کې د واټونو پر غاړه په تیر بیا د زرن ښار په تفریحي ځایونو کې خیرن او شوړیدلې څادرونه لیدل کیږي. تر دې څادرونو لاندې هغه معتادین ناستې چې له ایران څخه په زور راشړل شوي دي. خو دا ټول معتادین د نیمروز ولایت نه دي، بلکې یو شمیر د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. په دوی کې یو د بلخ ولایت اوسیدونکی دی چې ابراهیم نومیږي، او بل هم غلام نومیږي چې د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی. دوی یو کال مخکې له ایران څخه هرات او نیمروز ولایتونو ته په زور راشړل شوي دي. څرنګه چې په دې ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه دوی خپل اصلي ولایتونو ته اسانه نشول او دلته په نیمروز کې پاتې شول.
زما نوم ابراهیم دی. زه 15 کلن او د شمالي اوسیدونکی یم. ما په ایران کې له یو شرکت سره کار کاوه او د شرکت مشر په نشو اخته کړم. هلته مې کار کاوه چې د ملا تکلیف راته پیښ شو. د شرکت مشر ته مې وویل چې زما ملا درد کوي، کار نسم کولای. د شرکت مشر راته وویل چې داسې نه کیږي چې یو ورځ به کار نه کوي او بل ورځ به یې کوي، باید نشه وکړي چې کار وکولای شي.
غلام حسن از ولایت دایکندی، مدت متجم 22 سال.
زما نوم غلام او د دایکندی ولایت اوسیدونکی یم. 22 کال کی چې نشه کوم. د نشه کولو دلیل می داده چې کار او سرپناه نه لرم. که رښتیا ووایم نو نشه می نه خوښیږي. د چا نه خوښیږي چې ښه او پاک کالی اغوستي وي او لخپل کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړي. زه له حکومت څخه غواړم چې موږ ونه زوروي. حکومت د نشه یي موادو له اصلي خرڅونکو سره کار نه لري، راځي موږ وهي او په زور مو کار ته بیایي.
ابراهیم او غلام د نورو معتادینو په ډول د احتیاط علت بیکاری بولی او وایي چې اوس هم کار نه ورته پیدا کیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې د معتادینو لپاره کاري فرصتونه نشته او ځینې معتادین د کار کولو وس هم نه لري. له همدې امله د نشه موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په غلا او نورو جرمونو لاس پورې کوي.
بهرام حقمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حقمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي، خو له بده مرغه چې دوی دولت نه دي ټول کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې دوی لږ تر لږه د خپلو کورنیو غړو ته وروسپاري.
میرویس رخشانی یکی از شهروندان ولایت نیمروز.
زما نوم میرویس رخشانی او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. معتادین د نیمروز ولایت په ناامنۍ کې لوی لاس لري. باید دولت تر پخوا ډیر معتادین راټول او په دې برخه کې خپل امکانات ډیر کړي چې لدې لارې نور د نیمروز په بازارونو او کوڅو کې زموږ ژوند په خطر کې نه وي.
د هرات نیمروز او فراه روغتي چارواکي لدی ډول متادینو څخه تنگ شوی دی. دوی وایي یبستون زداده چې دوی له ایران سره ګډه پوله لري. ټول هغه متادین چې د ایران د حکومت لخوا په زور افغانستان ته راشل کیږي د دوی ولایتونو ته راځي. خو بلې خوا دوی دومره امکانات نه لري چې د ټولو متادینو درملنه وکړي او یا سرپناه ورته برابر کړي. په دې اړه د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مسؤل سید خلیل کاظمی وایي چې د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکزونه په کال کې یوازې د 200 معتادینو د بستر کېدو لپاره ځای لري، خو موږ وینو چې هر میاشت لسګونه معتادین له ایران څخه په زور راشل کیږي.
د معتادینو د درملنې په دریو مرکزونو علاوه موږ په کورونه کې د معتادینو د درملنې پروګرامونه هم لرو. موږ د معتادینو په کورونه کې د هغوی درملنه کوو، د هغوی کورته په منظم ډول درمل ورسیږي او د هغوی دوسیه په منظم ډول چړل کیږي.
نیمروز، فراه او هرات افغانستان له هغو 22 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د نشه یي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پکې ډیر دی او لبل خوا معتادینو ته نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه په لاس ورځي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پرمنځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د اتحاد عمده عامل بیکاری بولی او زیاتوي چې د کار په قانون کې د معتادینو د استخدام په برخه کې الزامیت نشته، ځکه نو خلک هڅه کوي چې د معتادینو پر ځای روغ خلک په کار وګماري. دا چې د معتادینو لپاره څه ډول کاري فرصتونه شته او ولې هغو معتادینو ته کار نه پیدا کیږي چې درملنه یې سوي، کار کولای شي او یا یو مسلک زده وي، په دې اړه زموږ همکار د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه له مشر معروف قادری سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته؟
په افغانستان کې د قانون کار څه تذکر نه دی کړی او دا کسان چې معتاد بشي هغه یو ځای جوړ کړی دی. په دې وختو کې په نامه د امید یو مرکز دی، هغه معتادین ټولې او هلته کې شپږ میاشتې ریته حرفه ای زده کړې بکوي او بیا چې فارغ بشي زمینه د کار ته مساعد بکوي. چې متاسفانه 80% د دې کسان هم زمینه د کار د مساعد نکیږي او بیا مصاب بشي د مواد مخدر دوباره نه. د دې وجه نه یو اصلی عامل چې کسان چې معتاد کیږي بیکاری ده، چې د نننه د افغانستان هم او زمينه د کار مساعد نه دی او چې بهرني ملکونه گاوندی ملکونه هم چیزی د دې زاینه سالم بزی یا برگشت چه بکی هغه معتاد یا سلای دی چې مریض وي. عامل اصلی نبود زمينه د کار د زبانانو د پاره احتیاط دی.
آیا د معتادین لپاره د غوی د جسمی توان په اندازه کاری فرصتونه شته؟
سلای چې معتاد کیږي اغه انرژي فزیکی او رواني اغه کاهش پیدا کیږي او توانایی کاهش پیدا کیږي. د دې وجه نه اغه کارفرمایان چې دي اغه سالم کسان ګمارل کیږي. د دې وجه نه زمينه کار د معتادینو د پاره ډیر کم دي او لکه وخت کې کسان حرفه زده کړي او د سال وخت کسان په سدي اغه په کارونه ګمارل کیږي.
ولی د کار په برخه کې معتادین ته پاملرنه نه ده شوی، دلیل یې ستاسو په نظر څه ده؟
سو کال کیږي چې دا معتادین پیدا شوی دي، د دې وجه نه هیڅ توجه د دې نه نه ده شوی دي. ممکن نوی قوانین چې تعدیل کیږي په دې قوانین کې په نظر لاندې کیږي.
ځینې معتادین حرفه او مسلک هم زده ده، کېدای شي دوی نه هم استفاده وشي. ستاسو په نظر ولې دولتي او نادولتي بنسټونه دوی په کار نه ګمارلي؟
د سالم کسان زمینه د کار مساعد ندی، تحصیل کرده کسان زمینه کار د کار مساعد ندی په د افغانستان کې څنګه د معتادین بیچاره خلک چې مریض هم بویر دی ته زمینه د کار مساعد بشي. دولت او سکتور خصوصی او جامعه جهانی باید توجه به وکړي چې دا کسان چې معتاد شوی دی دا زیانبار دی او پاورس کې درې افغانۍ هر یو سړی چې معتاد بوي دا خرچه لري. په دې ملک فقر لوړ دی، د دې وجه نه باید توجه خاص توجه دولت به وکړي چې زمینه د کار مساعد بشي، چې هغه کسان چې معتاد هم دیدی هم زمینه مساعد بشه او نور کسان چې معتاد بنوي. کار د هر افغان حق دی، باید دا حق بشری حق دی ته ورکول شي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وار دی. د غزنی ولایت د شلګر ولسوالۍ د اسکلن موتاد چې خپل مستعار نوم ارمان خي وایي چې په زندان کې په نشو اخته سو او لا تو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې 40,00,000 افغانۍ په نشو کې ځینې تللې دي. دا چې ارمان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دوه نیم کاله مابس کې تیر کړو، مابس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پرېمانه دی، سړی تنګ په مابس کې خوده دی. وای دا یو واسه طبیعت دی، په سم سي خوشحالي وساده تباهي سو لایو د چرسم شروع کړو، اخر تاریخ له تاریخ سپورډر سو اول به د قصي ور کولو ساکان ری خرڅول سي و مختص وای پیسې را ما بس خپل زم سیمه سبان راوړو محکمه ته به خلګړو ری 3000 روپے به غوښته بس مرسور مواد او ټلیفون د تاپ په واسه به باندې و لغو برته تسلیمول دی براوړو. مدیرم پیسې غوښته، کمانډان ټولیم پیسې غوښته، نور بس غوت په پیسې ورکوي. سړی به مې او شپږ میاشتې لما بس راووتم نو اوس کوه شپږ میاشتې بعد بس وظیفه ته لاړم، مالی پولیسو له مالی پولیسو بیا بیرته ملي پولیسو ته رالم. دغه پولیسو کوم څه کول دا اوه کاله ځکه مو خرڅه کړه 40,00,000 روپۍ وې راسر نغدې. هغه ولاړې دغه موادو مواد 500 روپۍ کې پیسې د ټولو ورکې سیده د سپیر شي ده. ما بدن له 3.9 کیلو اوس شپږ 500 کیلو تیر اوره سوالم زین د ولسم می سبق وایله اوس مشایم نه دی پیاد قران شریف هر شی می یاد ووت خمار بس وو سلابم په غاړه ولاړو طالبانو سیمې ته به ولاړو پسی الته به ټول طالبانو مش به پکې ساکنه دو دریان دیوالانه د غسر او وست پوستک پر یو شبم نو خبر خالی نشي پګم خالی هغه اول دوت سیوي خوشاله به ټول سره غم دس نه نشلری نه خواندلری نه شایلری پکد یو هغه د جان درد بم پکرا راو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې د کریمداد مور لخپل لور سره په کور کې ناستوي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي. خو د کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وایي زه په هیګم چې زما زوی چا وزلای دی. ل دې خبرې سره سم منډه کوي او لکوره وزي. دا چې د کریمداد قاتل څوک دی، د کریمداد مور چیرې روانه سو او ورسته به څه پیښ شي، دا په ډرامه کې واورو.
خوری اللہ دے دزرہ صبر بیٹھ کی دس تازوئی کریم داد دے خدا دی وہ بخی
مور می خراب سو ما خو دغه یو سوی دلو زه خو یو بیچاره کونت یم هیڅ اصل دښمنی نه زما سوی چا مړ کی
حاجی صاحب زما ورو چا وحشه
نه خبر پودری انډیوالانو یو وایل چې دا څو ورځې کېده چې ناروغه و. ماښام یې په کنډواله کې شپه وه، یخ وژلی دی.
بس دا قاتل میں پیدا کر سے پیجنم تیدل سے پیجنم
مورے تیرا لا قاتل میں چوکے
مات میں دا خبر سے قاتل نا معلوم دی زباب دا اس ورسد جوان سم لارم
مورے بدرے گا پدے تو سو چیر میں دی مہے
زباب دا خبر سے قاتل پکا سو سم تیدے کم
اے بڈھائی دے موٹر لمے خیمے لے رشا
دے دے پریز دبا واجی جس ماں سی راو واجا بچہ پتہ دے سوئی لے وے
ستا زوئی خو ہیروینی وے دے نشو دے لاسا مر شو
زدی شپی جانم جس ماں دے سوئی قاتل یے
دے ماں تو روسا پر ستا زوئی پر سرگم ندے لی دلے
شیطان دا پر میں او خو خلق توکا جس تا تر لاس لا دیوی یا تا نا پی جنی زدی شپی جانم سما زوئی دی وجی راو واجا
کریم دا ګوري ولې دا سپینګره اجي سپټر دی ولې
دی دا مې د زې قاتل دی د مې ټول کور دی را تباکره زما د سد شورې را تواک
دا زې ما نه دی واجلې ته ولې دا کپ ما تور پورې کې
زه تا چې سپېژنم ته یو اجي زما د زې قاتل نه یې خته ودا تاسو سم نو ځوان نه مو جلې دی
دا ته څه ګړې ولې خبرې کوي دې سم پېژنې کنا خو زه ګورم کوتي اجي سپټر کبیر
دا دا اصلی مخت هستم ندی پیشن دلی دا پس بین جامو که طول شیطان دی زمین خفل زی قتل دیر سم پیشنم تا ما تا دا وایا چه دا ایروین وجه راولی اوز مزوطن وجه دا خرابوی
ولی تا تا جیسا دا ایروین دوکاندار خیاری وارش آغا ساقیان راونی سا چه پر عملیان و نشهی مواد خرسوی
دا طول دا دلاسا ام دا دیدی چه وطن تا زار راولی زمز مز بچانو یا خرسوی او بیا پا دی آرام و پیسو و ساش من کنی
و شیطان بودای دا سوائی دیسی شیزا هر یاده
تا پا جیس پی نجامو آواج کولو خلق غلوی دلاسس موږ ګل وخت ځوانان په نشو اخته سول
و بډه تا یو وخت لیدلایم چې پر خلکو مې هیروین خرڅ کړي ها
ته د هیروین قاچاق باندې دا زاف تاس موږ وطن ته راوړي او بیا د نور خلکو په لاس خرڅوي دومره ډیر پیسې دې له کومه کړي دي
خدای راکړي ته د خدای په کارو کې امکان لري
زه چې څه پیژنم
او بډه لری شه کله مغز باندې در پات پات کم ته څوک چې اجي سپته داس خبرې کوي ها
ستا پلان مې ولا کړي دي کی زمیدار خپل ځی قاتل ته پولیس او زیته بیایم دای دې نشي موادو قاچاق بردی
عادی ته اوس اجي سه پریدا زه چې اول مړی خاکو د داوی مخه دې چا نه غنی ولی
ای خلکو تاسو غیبت لری تاسو خپل ګوتې تړلې دي تاسو هم ځان وطن هري نه وایاس و شر میزی
نو مونږ څوک ته غواړی چې مونږ هم تاسو شانې ونیو او د عزت خلک لګري وانو نیسو
ته اوس دا قاتل دې عزت سره بولې تاسو اولادونه نه ورسته تاسو خلکو ته لاس مري او تاسو ورته ګوري کریستیان نه نه یاس او غیبت لری نو دا قاتل پټ پټ وولی
غزر غزر خوري ارڅ په خدای وسپاره خدای پاک به یې اجر درکي
زه مې څنګه د زوی قاتل روغ پرېږدم وا خلکو تاسو ولې دومره بې انصافه یاست تاسو په عملیانو ملنډو وئ خو د قاچاقبرانو لاسونه ورمچوئ او عزت یې کوئ یو ورځ به ستاسو زامن هم زما د زوی په شان ووژل سي
راجا خورې په دې سړي دې زور نه رسېږي خدای پاک ته یې پرېږده خدای به حساب ورسره وکړي
دا سړی قاتل دی دا سړی وطن خراب دا سړی زموږ ځوانان راوژني دا سړی آرام خور او قاچاقبر دی دا سړی روغ مه پرېږدئ په جبانو یې وولئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان.